امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي.
په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د بې کیفیته درملو پر ضد یې نوې تګلاره جوړه کړې ده. د سوریې د روان بحران په اړه رپورټ، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بله اونۍ آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د نوم د نشودلو په شرط مشال راډیو ته د دې خبرې پخلای وکړ چې پېښور ته تللی د کونړ ولایت مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي د جمعې له ورځې راسي لا درک دی. د چارواکي وویل چې قاضي محمد نبی د پېښور ډبګرۍ ته علاج لپاره تللی وو او له هغه ځایه د جمعې له ورځې راسي لا درک دی. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز خبر ورکړی چې د افغانستان سفارت چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره د دې مسلې د حل دپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاته کړي چې اړوندو چارواکو ته ویلي چې د افغان چارواکي د پلټنې دپاره دې عملیات پیل کړي. د افغانستان د هندوکش په غرنۍ سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس سوي دي او ډیر زور یې د پاکستان په شمالي برخو کې وو. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې دغه زلزلې شدت 15.2 درجې وو. سمدستي تر اوسه د تلفاتو په اړه کوم راپورټونه نه دي ورکړل سوي. د عراق د کردستان د سیمې پارلمان غړي نن د یکشنبې په ورځ په یوې غونډې کې په دې بحث کوي چې د جمهور رئیس مسعود برزانی سره اختیارات وویشي. مسعود برزانی د تیرې میاشتې د ریفرنډم وروسته د فشار لاندې دی چې واک پرېږدي. د کردستان د سیمې پارلمان له دې مخې لا پرېکړه کړې چې برزانی د حکومت فعالیتونه ودروي او شنبې په ورځ یې وویل چې دوی به د برزانی له طرفه په راتلونکي غونډه کې د هغه بیانیه ولولي. پولیس ویل دی چې د سومالی په پلازمینې مغادیشو کې یو مشهور هوټل ته نږدې یو زرمرګه د ټرک بم چاودنې کړي او لږ تر لږه درویش کسان وژل سوي دي او 10 نور زخمیان دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ چې په ودانۍ کې ننوتلي دي د ډزو تبادله جاری ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ډګرمن محمد حسن وویل چې 10 کسان چې یو حکومتي وزیر هم پکې شامل دي په داسې حال کې د هوټل د ودانۍ سره وژغورل شول چې د افراطي وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله لا جاری وه. حسین زیاته کړه په 15 بریدګرو کې 3 وژل سوي دي. په مصر کې تیر اونۍ کایرو ته نږدې د وسلوالو په یو برید کې چې 14 پولیسو افسران پکې ووژل شول، د هغې وروسته د غیوات په امنیتي ارګانونو کې د یکشنبې په ورځ مهم بدلونونه راوړل سوي دي. جمهور رئیس عبدالفتح السیسی د پوځ لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت چې د پولیسو مشري کوي د ملي امنیت مشر، څو جنرالان او د هغې سیمې ځینې نور ځایي مشران چې دغه پیښه پکې سوي وه له خپلو دندو لرې کړي دي. کله چې چارواکو په عامه دې خبرې اقرار وکړ چې دغه پیښه له دې وجې سوي چې د استخباراتو ناکامي وه، د همکارۍ نشتون وو او بل دا چې بې کفایتي هم مهم فیکټر وو چې دغه پولیس افسران ووژل شول، نو د داسې یو اقدام توقع کېده. د کاتالونیا مشر کارلوس د شنبې په ورځ په ټلویزیون خبره سوي وینا کې وویل چې په کاتالونیا د سپین د اساسي قانون 155 مادي عملي کول هیڅ جواز نه لري او د خپلواکۍ لپاره به خپل مبارزه جاری وساتي. د اسپانیا د کاتالونیا سیمه چې یو وخت تر ډیره برید خودمختیار وه، اوس د مادرید مرکزی حکومت د راسن کنټرول لاندې راغلی ده. دا کار له هغه وروسته وسو چې د اسپانیا صدر اعظم ماریو راجوی حکومت د کاتالونیا د سیمیز پارلمان لخوا د خپلواکۍ په حق کې د رایه ورکولو حق رد کړ او مشرانې لیرې کړل او د کاتالونیا سیمیز پارلمان یې په رسمي توګه تحلیل کړ. او دغه راز د اسپانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د دسمبر په 28 به په دغه سیمه کې د انتخابات وسی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې د شمالي کوریا د ګواښونو پر ضد پوځي لاره موجوده ده. جیم میتس په سویل کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر سره په یو ګډ خبري غونډې کې وویل چې امریکا به هیڅکله په اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا ونه زغمي. ماتیس پینګیونګ ته خبرداری ورکړ چې د پوځ زور د امریکا او د جنوبي کوریا له اتحاد سره برابر نه دی او دا چې ډیپلوماسي هغه وخت اغیزمنه وي چې تر شا یې باوري پوځي قوت پروت وي. د امریکا دفاع وزیر د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د سیمې د ثبات لپاره ګواښ وبله. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سونګ یونګ مو د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید ول چې هیواد به د شمالي کوریا د پارونکو اقداماتو ځواب ورکړي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یک شنبه پر ورځ ول چې دای به د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي چې 1963 میلادي کال کې ووژل سو داغه د وژنې په تړاو او ورسته د تحقیقاتو ټول اسناد د خبرولو اجازه ورکړي او یوازې هغه اسناد په پټ وساتي چې په هغه کې د هغه کسانو نمونه او کورونو پتې پکې شې دي چې تر اوسه ژوند دي. د اکتوبر په 16 د جمهور رئیس د پریکړې وروسته د جان اف کینیډي د وژنې په تړاو سلګونه اسناد له مخې خبر شوي دي. دا و خبرو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. افغان حکومت په افغانستان کې د بې کیفیت او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړی چې لمخې د درملو د واردولو 811 شرکتونو فعالیت د یوې میاشتې لپاره ځنډول شوی تر څو دا شرکتونه په قانوني توګه درمل وارد کړي او کنه وبتړل سي. پامکری په دې اړه له کابل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي چې د بي کیفیت او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړی. دا کمپاین د شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو او تر دوه سونیو په ټولو ولایتونو کې دوام پیدا کړی. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي ادارې رئیس نوشا کماوال نن د شنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه ادارې په افغانستان کې د درملو او روغتیایي محصولاتو د چارو تنظیم لپاره یو ملي ستراتیژي ترتیب کړې چې په افغانستان کې د بي کیفیت او قاچاقي درملو څارنه هم د دغه ستراتیژي یو برخه ده.
دا ستراتیژي موږ په عمل کې شروع کوو، یعنی دا په کاغذ پر مخ نه ده. د دې ستراتیژي اصلي هدف دا دی چې کیفیت، مسؤلیت، مؤثریت او قیمت د دوا د خلکو په وړاندې موږ اطمینان ورکو.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې دغه ستراتیژي د جوړولو وروسته په تیرو درې میاشتو کې په کابل ولایتونو کې 260 مسلکي کارکوونکي روزلي او د همدغه روزل شوو کارکوونکو په مرسته د بي کیفیت او قاچاقي درملو د واردونکو پر وړاندې یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې هغه درې نوي درملتونونه هم په نښه کړي چې د پرچون پلورونکو درملتونونو د کړنلارې
په دې 1903 نوي شرکتونو کې موږ نن 811 شرکتونه فعالیت د قانون په چوکاټ کې نه دي او تولید د مقررې په چوکاټ کې نه دي. د دغه واردونکو شرکتونو فعالیت په تعلیق باندې اعلان شو او د دوی جوازونه په تعلیق باندې اعلان شول. دوی ته یو میاشت وخت ورکول کیږي چې په دې یو میاشت کې د قانون او مقررې په چوکاټ کې د درملو او صحي محصولاتو ملي ادارې ته اسناد وړاندې کړي. که چیرته په یو میاشت کې دوی خپل اسناد وړاندې نکړه، دغه شرکتونه دائما سلب د جواز کیږي او نور په افغانستان ته د دوا د واردولو حق نه لري.
د افغانستان د درملو او روغتي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې هغه ځینې درملتونونه یې هم په نښه کړي چې د پرچون پلورونکو درملتونونو د کړنلارې له مخې فعالیت نه کوي. همداشان نوشا کماوال ویل چې 113 بهرني شرکتونو فعالیت هم چې د هغه په وینا په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي د فعالیت څخه منع کړي دي.
تعداد 113 کمپانی های خارجی تولید ادویه است.
خارجی کموال ویل د درملو د تولید 113 بهرنی شرکتونه دي. دغه 113 بهرنی شرکتونه په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. موږ دغه مطبوعاتي کانفرنس له لارې دغه شرکتونو لیست اعلانو ترڅو زموږ خلک، ډاکټران، روغتونونه په ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو موسسي دغه شرکتونو له درملو څخه ګټه وانخلي او دا غیر قانوني دي. نو شاک کموال ویل چې یو کال پورې به د درملو د پلاتنی سلور مجهز لپاره تورونه د نړیوالو میرون سره برابر په سلور ولایتونو بلخ، هرات، کندهار او ننګرهار کې پالیت پیل کی چې هغه درمل چې افغانستان ته په قانوني ډول واردېږي په دغو لابراتوارونو کې به د پلاتلو وروسته دننه په هیواد کې د خرڅلاو اجازه ورکول کی. هغه په افغانستان کې د بي کیفیت درملو د واردولو لویل دغه هیواد ته د بهرنیو هیوادو څخه د درملو قاچاق وخوت او ویل چې د قاچاق په کنټرول سره به دا ستونزه هم تر ډیره حواله شي. افغانستان ته اکثره درمل د دغه هیواد د ګاونډي هیوادو او هندوستان څخه واردېږي. اکثر مصرف کوونکي د ټیټ کیفیت څخه سر ټکی. د درملو ټیټ کیفیت د دې سبب شو چې د روان کال په سر کې د افغانستان جمهوریت د افغان امنیتي ځواکونو د منسوبینو د درملنې لپاره د هندوستان څخه د لوړ کیفیت لرونکو درملو د برابرولو امر وکړ. د اټکل له مخې هر کال $600 میلیون پورې درمل افغانستان ته واردېږي. همداشان افغانان په خپل هیواد کې دننه د درملنې د کیفیت څخه د نه ډاډ له امله هر کال شاوخوا $300 میلیون پورې پیسې په بهرنیو هیوادو کې پر خپله درملنه په مصرف رسوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر
او بی طرف معلومات تر لاسه کی، نو د امریکا غاغ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
څنګه خلک دوا استعمال کړي او ډاکټران ناروغ ته د ورپیش ناروغي په مقابل کې څه ډول مناسب دوا ورکړي، په دې باره کې مو په کابل کې د ډاکټر صاحب عمر منصور سره مرکه کړې ده. هغه وایي
سلامت اوسې. دا خبر دی چې اصلا خو مونږ په خپل مسله کې یو شی لرو، هغه ته ویل کېږي د دوا د معقوله استفاده.
بله،
او هغه مونږ په هغه بس کې یو ډیپارټمنټ لرو، او هغه ډیپارټمنټ په خو په فارمسي اداره کوم، او اوس هم د اداره دوایي د خدماتو دوایي کغه ډیپارټمنټ سیستم، او دا هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه ده چې د خلک ته پوهاوی ورکړي، د اګایدی برنامه ولري چې خلک پوه کړي چې څنګه باید دوایي د چیرې واخلي، څنګه دوایي واخلي، او څنګه به مصرف کړي. او دا هغه پروګرام هدف هم ده چې د ډاکټر صاحبانو سره او د مستحق یا مریض سره به اګایدی برنامه ولري چې هغه پوه کړي چې دوایي یوازې د مرض د ضرورت یا د مریضی د ضرورت پاره، او د ډاکټر د اجازه هغه نسخه چې دی د هغه نسخه په اساس باندې باید دوايي واخلي. او یوازې یو ګروپ کوچنی دواګان دي چې هغه ته او ټی سی یا اوور د کاونټر دواګان وایي چې هغه هغه دواګان یوازې خلک کولای شي د دواخانه څخه واخلي، او هغه دواګان لکه پاراستامول، ګروفین، دا دواګان دي چې د مشخصه د سیناروغي چې مریض په بستر کې د شین پاغوي باندې نه استعمال کیږي. یوازې د عادي مریضین لکه سردرد د شین لپاره چې هغه کوم جدي مرض نه استفاده کیږي.
بله ډاکټر صاحب، خبره مو راوصله و دې دوا ته چې بیا هم اکثره ډاکټران و ناروغ ته په ډیره اساني سره انټي بیوټیک ورکوي، او د دې د استعمال هدایت هم ورکوي چې فرضاً هغه بعضی ناروغي د دلته په امریکا کې اکثره د انټي بیوټیک په ډیره اسانۍ و مریض ته نه ورکول کیږي، او زموږ خلک بیا د دواخانو څخه په خپل سر انټي بیوټیک اخلي و فارماسیستان یا دوا سازان انټي بیوټیک ورکوي. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
خو هغه بیا امر به دوه مشکل باندې الړري. یو دا چې زموږ د ډاکټر صاحبانم یو لکه بیروی غوندی تداوی کوي، لکه چې پر تشخیص باندې ډیر مطمئن بنی هغه بیا انټي بیوټیک مریض سوار کی. او دوم خبر دا چې دوی چې په افغانستان کې د دواخانو چې دي د فارماستان تعداد په افغانستان کې له دواخانو څخه ډیر تیټ دي، په دې معنی چې موږ تقریبا څلور لزر دواخانې لرو په افغانستان کې.
بله،
او په فارماستان تر دې یو دوه کاله مخکې او یو کال مخکې تقریبا شپږ زره راجستر یا فارغ شوی فارماستان مونږ درلود په افغانستان کې، چې بیا هم مونږ تقریبا په اوه یا اته زره دواخانو کې فارماستان نه لرو. او هغه کسان چې هلته کار کوي، بعضی کسان دي چې یو کلن یا شپږ میاشتنۍ د عاجل کومکونه برخه کې مطالعه لري، یا دا چې دي چې خپل دواخانو والد دي، چې هغوی مسلکي کسان نه دي، او مسلکي کسان چې نه بیا هغوی نو د انټي بیوټیک د ازارو څخه د مشکلاتو څخه چې پیښیږي، او هغوی خو اصلا اجازه نه لري د قانون د افغانستان د قانون په اساس چې د دې مسلک د په اساس اصلا اجازه نه لري چې چلای ته یو عادي دوا ورته ورکړي. یوازې فارماسیست کولای شي په دواخانه کې دوا توزیع کړي، هغه هم د تجویز شوې نسخه چې ډاکټر ورته ورکولی شي.
بله بله،
رښتیا هم اساس خدای مشکل دی چې زموږ دواخانه اکثریت مسلکي خلک نه لري.
بله،
او د مسلکي خلک د ندرلوتوب لپاره دا مشکل ډیر پیچیږي په افغانستان کې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد الحسین د سوریې حکومت وغنده چې د پایتخت دمشق په شاوخوا کې د محاصره سوي ختیځ غوطه په سیمه کې په سلګونو زرو ملکانو باندې خواړه او طبي مرستې بندې کړي دي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
د سوریې حکومتي قواو ختیځ غوطه سیمه څخه باندې څلور کاله محاصره کړې ده. لږ تر لږه 350,000 ملکیان په دغه سیمه کې بند پاتې دي، او داسې مرستې ورته نه رسیږي چې ژوندي پرې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد آل حسین دغه نه اجازه ورکول سپکاوی او تیری وباله چې ډیرو محتاجو خلکو ته دی خواړه او طبي مرستې ورسیږي. د وی ټکان ورکوونکي لا د هغو ماشومانو تصویرونه دي چې په دې وروستیو وختو کې څرګند شوي دي چې مکمل خواړه ورته نه رسیږي. له دې نه داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې د ختیځې غوطه سیمه د بشري اضطراري حالات سره مخامخ ده. د عالي کمشنر نتاق روپرټ کولویل وایي بېلابېلې وسله والې ډلې په دغه سیمه کنټرولوي، د بشري سازمانونو په کارونو کې هم مداخله کوي. د وایي د دغو ډلو ترمنځ نښتو د میاشتو میاشتو لپاره د ملکیانو تحرکات محدوده کړي دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So the armed opposition groups are also very much part of the problem. The parties to the conflict must allow the free, regular and unimpeded passage of food and other humanitarian relief and not take actions that would deprive civilians of their right to food and health.
ځکه نو وسلوالې مخالفه ډلې د ستونزې یوه برخه هم ده. په جنجال کې شامل خواوې باید خواړو او نور بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې په آزاده او په عادي توګه محتاجو خلکو ته ورسیږي او نه داسې اقدامات وشي چې په حقې سره ملکیان له خپلو هغو حقوقو نه بې برخې کړي چې د خواړو او روغتیا په برخه کې لري. کولویل وایي د ملګرو ملتونو د مرستو کتارونه د سپتمبر په آخر کې ختیځې غوطا ته رسیدلی وو، لیکن د زیاته کړه چې د سوری حکومت یوازې هغو خوړو او مرستو ته اجازه ورکوي چې په درو ښارګوټو کې 1500 تنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړه شوله چې وایي نور محاصره شوو او هغو سیمو ته مرستې ورسیږي چې رسیدل ورته مشکل دي. کولویل بیا وایي
The High Commissioner is reminding all parties that the deliberate starvation of civilians as a method of warfare constitutes a clear violation of international humanitarian law and may amount to a crime against humanity.
High Commissioner په جنجال کې ټول شامل خواو ته ور په یاد کړل چې د جنگ دی وی طریقې په هیڅ په اراده توګه لوګینه د ملکیانو ملکول په څرګند توګه د بین المللي بشری قانون نه سرغړونه ده چې خای د بشریت په خلاف د جنایت یا جنگی جنایت سره برابر. د بشری حقوقو مشر زیاد په جنگ کې له شامل او با نفوذو کسان نه هم غواړي چې د بشری مرستو د کارکونکو لپاره اسانه کړي چې ختیځ غوطا ته ورشي چې د دغو ناامیده محتاجو خلکو کړاو او بد ورځې غم وخوري. عالی کمشنر هیڅ هیواد په نوم یاد نه کړ، مګر د روسیې، امریکا، ایران او ترکیې په ګډون هیوادونه د سوریې د رژیم او یا د یاغانو په ځینو ډلو نفوذ لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې تصور نه کوي امریکا دې په اټومي وسلو سمباله شمالي کوریا وزغمي. جیم میتس د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام زور د امریکا او جنوبي کوریا له اتحاد سره برابر نه دی. لبلخوا په پام کې ده د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ پر روان اونۍ کې آسیایي هیوادونو ته سفر وکړي چې یو هدف یې پر شمالي کوریا د فشارونو زیاتول دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم میتس چې د کلنۍ امنیتي مشورتي له غونډې نه وروسته په سول کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون او د هغه رژیم د جنوبي کوریا سولې او ثبات ته یو ګواښ دی. هغه همداراز دغه امکان رد کړ چې امریکا به شمالي کوریا د یو اټومي ځواک په توګه ومني.
زموږ ګډه هڅه دا ده چې د هر ډول ګواښ مخه ونیسو او یا داسې بېلابېلې پوځي لارې چارې ولرو چې دغه ګواښ د امکان تر حده کم کړي. هو، موږ همداسې لارې چارې لرو.
د خبریالانو په دغه غونډه کې د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو وویل چې د شمالي کوریا لمسونو ته به په کلکه ځواب ورکړي.
کله ما وپوښتل شي چې آیا موږ د شمالي کوریا لمسوونکي اعمالو ته ځواب ویلی شو، نو زه ویلی شم چې موږ یې په مقابل کې کافي تدابیر لرو.
بل لوري ته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نومبر په دریمه آسیا ته سفر کوي چې د کیم جونګ اون په رژیم د فشار اچولو لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي څو لخپلو اټومي وسلو او بالستیکی توغندیو لاس واخلي. شمالی کوریا په اټومي وسلې سنبال داسې بالستیکی توغندي جوړوي چې امریکا وویشتلی شي او مخنیوی د ټرمپ لپاره د ملي امنیت یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
هغه د شمالی کوریا په اړه هر ډول امکانات مطرح کړي دي، نو که هغه خپل خبرې عملی نه کړي د هغه حیثیت او شخصیت ته زیان رسوي او اهمیت یې کموي.
د ټرمپ ادارې په ملګرو ملتو کې له چین او روسیې سره پر شمالی کوریا د سختو اقتصادي بندیزونو په اړه کار کړی دی، خو د ښاغلي ټرمپ لخوا د پوځي ځواک د کارولو په اړه د جنوبي کوریا او جاپان ترمنځ اختلافات موجود دي.
ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم آبی د شمالي کوریا په شمول دی یو شمیر مسایلو په اړه موافقه لري.
اټکل کیږي چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای ان بو په سول کې له جمهور رئیس ټرمپ سره د لیدنې پر مهال له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد پر کلک اتحاد ټینګار وکړي. د جنوبي کوریا نوی مشر د پوځي ځواک له کارولو څخه په زغرده مخالفت کړی دی. نو څېړونکی ډی لوري وایي چې ټرمپ به هڅه وکړي هغه ته د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ساینس پوهان په دې عقیده دي چې په نړیواله کچه د اقلیم په بدلون کې د انساني فعالیتونو آثار او نښې په ښکاره توګه لیدل کیږي. په ناڅاپي توګه د اقلیم بدلون او سمندري طوفانونو سږ کال د امریکا پر ساحلي برخو ډیره ناوړه اغیزه وکړه او د خلکو ژوند یې برباد کړ. د لاس انجلس څخه د امریکا ژغ د خبریالي الیزابت لی د رپورټ خلاصه سید لمنشاه تاسو ته دراوړي.
سمو د مخکې د متحده ایالاتو په ختیځو برخو کې د سختې وچکالۍ او په پرله پسې توګه د خلیج په ساحل کې د تباه کوونکو سمندري طوفانونو او سیلابونو د راوتو له امله په لنډ وخت کې د نړۍ د اقلیم د بدلون منفي اثار په یوې قارې یا نیمې وچې کې راښکاره شوې، او دا خبره ثابته شوه چې د اقلیم د بدلون په وجه موسم یو دم بدلیږي او په پراخه کچه تباهي رامنځته کولی شي. د جیټ پروپلژن لابراتوار د سمندري څېړنو د څانګې د ساینسي چارو ماهر بل پارټس په قول دا ټولې پدیدې د اقلیم د بدلون په وجه رامنځته شوې دي. څوک باید په دې کې څه شک ونه لري.
There is no doubt that part of this is climate change. Winters are warmer. Snowpacks come later. They leave earlier.
یو برخه د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه رامنځته شوې. واوري وروسته وریږي او زر اوبه کیږي. موسم یو دم بدلیږي او په پراخ کچه تباهي رامنځته کوي. د امریکا په زیاتره ویالتونو په ځانګړې توګه په کالیفورنیا کې د غوښتسالۍ یا وچو به شدت او سرعت په کراره زیات شوی. خو یو شمېر نور ساینس پوهان په دې باور دي چې دا ټول طبیعي آفتونه یوازې د تودوخې د زیاتېدو په وجه نه واقع کیږي، ځینې نور عوامل هم لري. خو یوه خبره بالکل یقیني ده او هغه دا ده چې د اقلیم بدلون پکې یو مهم فکتور دی. د کالیفورنیا د سان دیاګو د پوهنتون د سمندري څېړنو د سکرپس د موسسې نامتو پروفیسر ریچارډ سمروایل امریکا غږ ته وویل:
It changes the odds. So the odds of heat waves are greater, the odds of stronger hurricanes are greater, the odds of more intense droughts.
دا د مخکینی اټکل برعکس په پوره شدت واقع کیږي. له همدې امله د ګرمو څپو امکانات زیات شوي، د سختو سمندري طوفانونو امکانات هم ورسره زیات شوي، د لا زیاتو وچکالیو او سیلابونو د راوتو امکانات هم کال په کال زیاتیږي. د انساني فعالیتونو ناوړه او منفي اغیزې هم د موسم د بدلون په شدت کې مهم رول لوبوي. دا وخت په نړۍ کې په هرو لسو انسانانو کې یو کس په ټیټو پرتو سمندري سیمو کې ژوند کوي، او هر څومره چې د خلکو نفوس زیاتیږي کورونه د طوفانونو او سیلابونو د خطر سره مخامخ کیږي. د نړۍ هغه هیوادونه چې له دې عمله په راتلونکي وخت کې له غټ خطر سره مخامخ دي په هغوی کې امریکا، چین، بنګلادیش، ویتنام او اندونیزیا شامل دي. د سمندري څېړنو ماهر پروفیسر پارزرټ په دې عقیده دی چې اوس موږ په یو داسې ګرمې نړۍ کې ژوند کوو چې واورې او برف کوچنی د ویلې کېدو په حال کې دي،
We have greater disease, spread of disease. We have deteriorating air quality because of higher temperatures.
موږ وسپداسي ګرمې نړۍ کې ژوند کوو چې ناروغۍ پکې زیاتې شوې دي. واورې او برف کوچنۍ د ویل کېدو په حال کې دي او هم د سمندر د اوبو سطح کال په کال لوړېږي. موږ اوس په ډېرو خطرناکو شرایطو کې ژوند کوو. ساینس پوهان وایي که څه هم چې د ځمکې د کرې اقلیم د تیرو سلګونو زرو کلونو په موده کې څو وارې بدلون لیدلی، خو په وروستیو کلونو کې چې کوم بدلونونه د ځمکې د کرې د ګرمېدو له امله واقع شوي دي خطرناک حد ته رسېدلي دي. دومره چټک بدلونه راغلي چې په تیرو سلو کلونو کې چا نه و لیدلي. د پروفیسر پارزیرټ په قول آیس ایچ یا د یخ راتلونکي قرن څو زره کاله وخت ونه نیسي په راتلونکو سلو کلونو کې واقع شي. له کومو خطرونو سره چې نړۍ دا وخت مخامخ ده، تر ټولو غټې د سمندر د اوبو د سطحې لوړېدل، بې درېغه سیلابونو راوتل او په ناڅاپي توګه په موسم کې بدلون ګڼل کېږي. ساینس پوهانو د نړۍ په حکومتي او دولتي مشرانو غږ کړی چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي او په دې ارتباط د انساني فکټورونو چارسازي باید وکړي، او که غمې ونه خوري نو شاید چې د نړۍ د ولسونو ژوند په راتلونکو څو کلونو کې له ډېرو غټو او تباه کوونکو خطرونو سره مخامخ شي او بیا به یې چاره ممکن نه وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالیو کې د بانګو په نوم هغه بوټي کرل کیږي چې چرس ځنې جوړیږي او خلک یې د نشې لپاره استعمالوي. چارواکي وایي تر اوسه د دغه بوټي پر ضد عملي مبارزه نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دغلته په څلور ولسوالیو کې د بانګو بوټي کرل شوی او دغه کښت کال په کال پراخیدونکی دی. د ننګرهار د نشه یي توکو په ضد د مبارزې ادارې مشر وایي رسمي ارقام نه لري چې په د ولایت کې څومره ځمکه کې بنګ کرل کیږي، خو وایي چې تر پخوا یې په کښ کې زیاتوالی راغلی.
ننګرهار په ولایت کې لکه څرنګه چې کوکنارو کښت ترسره کیږي داسې د چرسو کښت هم ترسره کیږي، خو په هغه اندازه مانه نه ده لکه څرنګه چې د کوکنارو کښت چې هغه په پنځلس ولسوالیو کې تقریبا د څوارلس زره هکتار په شاوخوا کې دی. ولې چرس چې دی دا په کم اندازه باندې کرل کېږي او په ډېرو محدودو ولسوالیو کې. هغه ابتدایي ارقام او معلوماتونه چې زموږ لاسته راغلي دي د خوږیانو شیرزاد اسارک او د اچین په ولسوالیو کې په یو اندازه ځمکه باندې چرس کرل کېږي، خو د دې هغه دقیقې سروېګانې تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي او په نږدې راتلونکي کې په دې باندې کار کېږي او دا به ارقام به راټولېږي او بیا به د شریکېږي.
بنګ هغه بوټی دی چې تر پروسس وروسته د چرس جوړیږي او اوس مهال په دغه ولایت کې ډیر شمیر خلک د چرسو پر سکلو روږدي شوي دي. د ننګرهار په ولایت کې د رسمي ارقامو له مخې تر یو سلو شل زره کسان په نشه یي توکو روږدي دي چې ډیرې د چرسو معتادین دي. ولسی خلک هم د چرسیانو زیاتېدو اندېښمن کړي او وایي په ولسوالیو کې ورځ تر بلې د بنګو د بوټو کرم زیاتېږي، ځکه نو په دغه نشه د اخته کېدونکو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده.
د ننګرهار په ډېرو سیمو کې لکه خوږیاڼي، شیرزاد، پچیرګام داسې ولسوالیو کې چې دی بنګ په پریمانه اندازه کرل کېږي. همدغه وجه ده چې خلک او د ننګرهار مېشت خلک په چرسو په بنګو په دې باندې اخته کېږي.
عام خلک وایي که حکومت د بیکاری کچې په کمولو کې هڅې وکړي او د بنګو د کر کلکه مخه ونیسي نو د چرسیانو په کمیدو کې مرسته کولی شي. زبیح الله غازی، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.